السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره یې موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم وار نیمه پای لوبه ده. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخامخ شو چې هغه نیمه پای لوبه یې بایللې وه. سږ کال چې نړیوال جام په کرابین کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او سریلانکا ټیمونه مات کړي دي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. د اماراتو د دفاع وزارت نن دوشنبه ویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 9 نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 و زیاتوالی ښیي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ ترسره شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغو موضوعاتو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوي. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپي رسنۍ خبريږي. خپلواکې رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کیږي.
وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
حاضر حساب ته سیار ما سره حساب کوي. ما ګلم داده سي زما کور څه ګناه کړی سي دوی سوځي.
په هلمند کې د پاسپورټ د ستونزو په اړه هم درته وایو.
دا یو مې شاوخوا کېږي چې زه هره ورځ راځم او ځم بس دغه پاسپورټ ناسم او پاسپورټ کار مونه کېږي.
دویمه نیمایي کې د سپورټ او تاندې څانګې اونیز پروګرامونه درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د دې خبری ټولګې د سر موضوع ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ویلي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریکس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایی 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبان وایي په دې اړه خبرې اوس نشي کولی او هرکلی چې رهبری تصمیم ونیسي په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچ سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوي د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمینه برابره کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنی نه دی چې ګنې د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
پاپورو نوای د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې له خوا یرغمل شوی. شنونکی شفیق همدم وایي داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زندانی دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د ښاغلي مارک د ازادېدو په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راديو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې 80% ماشومان روغتیایی خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند یې اخیستی.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بېوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شوم رزکی گروختون کروختون ګرځم چې د ماشومان درمان لپاره کوم روختون تخفیف راکړي خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته پته مایم وګورم چې څه وکړي.
رحیم د سینه بغل لور ترڅنګ په اوبو سوځیدلې زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلې دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال 80% افغان ماشومان د ناسم کورنۍ اقتصاد له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه سوې ده. د دغې ادارې معلومات ښیي چې په 13 دسمبر میاشت کې 135 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړه سوي دي. دې راپور کې ویل سوي افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیایي مرکزونه وروسته له هغې تړل سوي چې د کارکوونکو او روغتیا پالانو ماشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لوري د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بېوزله سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته دولتي ورځپاڼو د چاپ چارې پیل کړي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې خپلواکو ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، خو د ځینو خپلواکو رسنیو مسؤلین وایي چې په یو ډول یې د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي.
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدې چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښ یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو میاشتې کې دولتي اخبارونه ټول چاپېږي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همداراز آزاد رسمانتون. زموږ له خوا نه کوم اصول سیدي هغه رعایت کړي، بیا ستونزه نشته ورته. د رسنیو قانون چې کوم مخکې وه هغه مدول اجرا ده، د هغه په چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه دا پکې محفوظ وي. ستونزه نه ورسره لرو او د چاپې موږ مانی نه یو. او سه ورځپاڼې نستم وجه دا د سیدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 70% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ولسواکي
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې په 14مې دورې کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان ناسمه بولي او وایي چې د ښاغلي محبت کور د شخصي دښمنۍ له کبله سوځول شوی دی. دا چې خپله ښاغلي محبت سره ادعا لري او طالبان ځواب ته نور څه لري، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زنکم خیانم نه غاصبم نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مې دوره کې د لغمان د خلکو د استازي نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلی محبت ازادي راډیو ته د یو شمیر ویډیوګانو په لیکلو سره ادعا کړې چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې و، خو یوه لور یې په کور کې و چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې و چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دینی کتابونه هم سوځېدلي دي.
ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم؟ ولې تېښته کوم؟ زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته، سیار ته ما سره حساب کوي. خدا چې زما کور سوځول کېږي، زما ګیلم داده سي. زه خو زما جرم سو، زما که زه مجرم یم خو زه کابل کې یم، اوسېږم، راځي چې ما سره حساب سره وکړو. نو زما کور څه ګناه کړی دی دوی سوځي؟
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دینی کتابونو اور اخیستی. خود طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د شخصي خصومت له امله شوي. د نوموړي په خبره کسانی معلوم او تعقیب دي.
هغه کوم شخصي خصومت درلود؟ بیا دې په کور کې نو دښمنان ورغلي کړل د کور ته وراچوي. کسانی معلوم دي دښمني هغه هم تعقیب دي.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپله ادعا ولاړ دی او وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهدالله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه سپورت او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شئ. اوس ورځو کونړ ته. هلته خلکو ته د کار په مقابل کې د غذا یا خوراکي موادو د ورکړې زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دلتا د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار ګمبیره او نورو غرنیو سیمو ته د غزیدلي سرک د ترمیم چارې روانې دي. په سلګونو کسانو خپلې بیلچې، کولنګونه او نور وسایل په لاسونو کې نیولي او خپلو خلکو ته د اسانتیاو پر برابرولو بوخت دي. د سیمې یو تن قومي مشر شمس الدین راته وویل که څه هم چې اوس د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کېږي، خو په سرک کې د غټو تیګو او د غر وهل د دوی په لاسونو کې پرشته وسایلو ناشونی کار دی.
دا ګټې تاسو په خپله ولیدلې، دا د پلک او د چڼۍ او د جبل شی نه دی. موږ د امارت نه غوښتنه دا ده چې دوی موږ ته مشینونه راولي، سکواټرې د هغې په امثالو داسې نور مشینونه راولي. دا ګټې موږ ته اوس هم په دې سرک کې ځای په ځای باندې پرتې دي. تاسو ولیدلې
په کونړ کې طالب چارواکي د خوړول نړیوال پروګرام څخه مننه کوي چې اشرکونکو ته د کار په بدل کې د خوراکي موادو غم وخوړلو. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
تقریبا د میاشتې یو کاسته چې ده دوه بوجې وړه دي، دوه ټاپکې غوړي دي، دوه منه دال دي، دغه شانه مالګه ده. دا ټول 13 کیلومتره سرک منظوري شوې ده. 220 متره چتنادي دیوالونه پکې دي. دا شپږ میاشتې کار دی. شپږ میاشتې مواد ډبلیو پی د خوانه دی ته ورکړی کیږي او تقریبا ټول پکې 1500 کسان پکې کار کوي.
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د یادې سیمې اوسیدونکو سره د سرک په جوړولو کې د لازم وسایلو کومک وکړي. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې شرکونکو ته په داسې حال کې د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت ګڼ اوسیدونکي د خوراکي توکو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په سیمه او نړۍ کې تودې مسلې څه دي. یو خبر دا ده چې په روسیا کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. همکار مې احمد تکل دا مسلې تعقیب کړي. سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب. په روسیا کې د کورونا وضعیت څه ډول
دی؟ ډېره مننه. روسي چارواکو نن په دې هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1,24,000 زرو د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دا د کورونا د وبا له پایله په روسیا کې په یو ورځ کې د کورونا د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. روسي چارواکو همداراز د کووید 19 ناروغۍ له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 621 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. له بلې خوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 30 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 30 زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤول چارواکو ویلي دي چې په نویو 30 مواردو کې 28 هوایی ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار، لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه په پیکن کې پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکې کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو تستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو، په روسیا او چین کې مو د کورونا د نویو پیښو په اړه واوریدل. له احمد تکل سره پاتې کیږو څو شېبې نور هم د ځینو راپورونو او د غراس پیښو په اړه درته وایي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنئ. د خبرونه د برخې ته مهرکلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د پاسپورت په خستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګا کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په خستو کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چارې روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږده کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستان پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکي شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورټ ریاست مخې ته ناست دي څو پاسپورټونه ترلاسه کړي خو وایي نه دي توانېدلي. له ډلې دوو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل:
غوښتنه مې دغه دی چې څه کار مخ ته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ ز خپل ماول ز خپل ځان فائدہ و تقریبا د یو میاش کې چې زه هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کوم، خو دلته بیروبار ډیر دی، کار مسوس دی، کار ډیر مقرر روان دی. نو د یو میاش شاوخوا کې چې زه هر ورځ راځم او ځم راځم او ځم، بس دغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کار مونږ کېږي. لامل خو دغه دی چې دلته په پاسپورت ریاست کې دلته کارونه یو لامل دی چې دلته کار هغه کارکوونکي چې هغه سم کار نه کوي، کار ډیر ورو روان کړی دی. بل لامل دلته د خلکو ډیروالی دی چې خلک پر ډیر دي، ګڼګڼه پر ډیره ده، ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکوونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره که حکومت د پاسپورت ریاست د کارکوونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت ترسره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات سي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1400 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 8000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي. خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوی ده، چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده، بس روزمره د 80 کسانو کار خپل راکوو. او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده، ورته ولسوالیو د مرکز ټول مکمل نوبت ده، د هغه نوبت په اساس باندې خپل کارونه مخته وړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورټ جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي، نو یو لامل یې هم دا دی چې پاسپورټ نسي ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستوفیت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستوفیت د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوایدو کې راغلی دی. او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یوه روپۍ هم نه بې ځای کېږي. او موږ به هم د سیاله د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو ورحل کړو.
د کندز یو شمېر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هېواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابي د خپلو د خبرو پر مهال وویل:
در زراعت ما توجه نشده، من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاکی رو دول سیزو کیز موجه در کرنی سکتور تا هیز پام لرنه نرسوی او ترسنگ در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار ندی سوی. نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیم. که په دې دریو برخو کې کار وسی، موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتی ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیادی اقتصادی د مملکت چې قوي سره د منګ د اولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول له دې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. یو څه اوازونه جګیږي کنه هره ورځ اورو، شکایتونه کیږي هغه کیږي. نو د دې شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر څه حق په خپل وخت سره ورکړي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه می پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خبرونو درېمه لسیزه پیل کړه. د ازادي راډیو د شل کلن مزل په اړه د ازادۍ راډیو د شل کلن مزلب د ازادۍ راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبرې اورو. ستاسو له پیغامونو
بسول شایم د خوست ولایت نام. د ازادۍ راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لسته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو یو داسې جادوګر راډیو دی یقینا چې په موخې ولې ډېر تفصیل کړه دا ډېر وخت نه ورم نشنا اسمان لاندې وختونه مې ډېر خوښيږي او د سندر مېلمانو خبرونه مې خوښيږي. خارج کې چې کله ووم د ګیز نه ما تقریبا د یو بجې پر اوریدا مکمل اوري خو دا سی بو چې کله به شپه سره ډېر بخپاوم او بیا مې یو مسجل و خستلو هغه خپرونې مې ثبت کولې. بیا به د شپې ورېدان د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې ورېدلې. الله ما د په عمر کې برکتونه وچوي، الله به اجرونه ډېر کړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي او اورېدونکي ته د ازادۍ راډیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کوو، ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې ورنۍ ورځ ته راواستلې. ازادۍ راډیو نه مې ډېره مننه کوو، هر وخت یې اورو. مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل، ډېره مننه. د یو پیغام زما دی چې تاسو دا یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړوئ، کلپنونه خلکو ته زده کولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه لال محمد د فراد د ولایت د بکوا د ولسوالۍ سره د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېمې لسیزې ته د ازادۍ راډیو مبارکي وایم. ازادۍ راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادۍ راډیو مې دا پنځلس کاله سره زه په خپل ازادۍ راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته در عمرم ځینې خوشحاله یو.
ازادۍ راډیو شل کلنۍ مبارکي وایم چې د شلو کالو وخت شل کاله پوره شوله. دغه ازادۍ راډیو د خدمت د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولی دی او ساتیر ته هر وخت په هر باندې مشکلات کې دی خپل کوشش کړی دی همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هیله او توجه مې ده ځینې چې نور هم دا شینې پر مخ لاړ شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یې، ازادۍ راډیو پرون شل کلن سوه او لدې سره د ازادي رادیو د خبرونو په جوړښت کې هم صنعتي بدلونونه تاسو ګورئ. په دې هیله چې تاسو هم را سره د غنوي بدلونونه وزغمئ. دا بدلونونه د دې لپاره شوي چې موږ رادیو لا هم متحرک کو په ځانګړې توګه خبري برخې. په دویمه نیمایي کې درته 19 پروګرامونه تاند څنګ او د سپورت برنامه نشر ته چمتو دي، خو اوس ورو د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شولو. څلور نیمه بجې شوې. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.